دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار د ولایت د حصارک پولیس والي کې د ملي پوز یو نظامی هلیکوپټر د تخنیکی عوارض له امله رالوېدلې ده. د هلیکوپټر پیلوټ او یو تن پولیس په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت نن د چهارشنبه په ورځ د لړم په 28مه په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې د ایم آی ولس ډوله روسي سخت پوځي هلیکوپټر 13 شپه راولوېدو. په کابل کې زمون خبريال وای سکل دا د ملي پوز شپږمه هلیکوپټر ده چې د عملیاتو په ساحه کې رالویږي. د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین وای چې په دوحه کې د حکومت او طالبانو مذاکراتي حیاتونه دواړه په رسمي توګه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې د اعلان په انتظار دي او ګوري چې آیا نوې حکومت به د افغانستان په ارتباط په موجوده پالیسۍ باندې عمل وکړي او کنه یو پالیسي جوړوي. مبصرین وای که د بایدن حکومت اعلان شي نو هغه به د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ د طرحه کولو لپاره وخت اړتیا ولري. د څارونکو په باور د افغانستان د شخړې په حل کې د سیمه ییزو هیوادونو رول او نقش هم خورا زیات مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي روغې جوړې د مصالحاتي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د ازبکستان پایتخت تاشکند ته تللی دی او د هیواد چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیسون ویلي دي چې په تیرو څلورو ورځو کې د هیواد په مختلف برخو کې د جنگ او تشدد له امله د ښځو او ماشومانو په شمول 8 تنه ملکیان وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د فاریاب د ولایت په لسګونو روغتیايي کارکونکو ډاکټرانو او نرسانو نن احتساب کړی دی. دوی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ورته چا معاش نه دی ورکړی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایډن پرون د سه شنبه په ماښام د ډیلاور د ایالت په مرکز ویلمټن کې په خپل کور کې له خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت ویل چې نوی حکومت ته د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د قدرت د نه انتقالولو په اړه هیڅ قسم تشویش نه لري. خو دا چې تر اوسه پورې ښاغلی ټرمپ د نومبر د 3مې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله ماتې نه ده قبوله کړې او پر خپل ضد باندې کلک ولاړ دی، دا هم د ښاغلي ټرمپ لپاره او هم د متحده ایالاتو لپاره د خجالت او شرم خبره ده. د امریکا غږ د ملي چارو خبریال کین بریډمیر په خپل ریپورت کې وایي په عین وخت کې په انتخاباتو کې د بایډن د ښکاره برتری او د کامیابۍ باوجود د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ټرمپ د دویمې دورې پیشبیني وکړه. پامپیو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ چې د بایډن له انتقالي ټیم سره د خارجه چارو وزارت د همکارۍ اراده نه لري. لومړی باید ټولې حقوقي شخړې حل شي او هم باید د نوموړي په وینا ټول قانوني وټونه شمار شي. پامپیو ویل چې موږ به په کامیابۍ سره د ټرمپ د دویمې دورې د پرانیستلو شاهدان اوسو. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې رئیس ایلیټ انګل د ښاغلي پامپیو د سه شنبې د ورځې په څرګندونو باندې سخت انتقادونه کړي دي او د هغه څرګندونې بې اساسه او خطرناکې وبللې. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډیسن په خپل ریپورت کې وایي چې چین، روسیا او شمالي کوریا د نړۍ د هغو ګوتو په شمار هیوادونو په جمله کې شامل دي چې تر اوسه یې لا ښاغلي بایډن او کمالا هیرس ته د مبارکۍ پیغامونه نه دي استولي. د ټویټر له لارې د ښاغلي ټرمپ لخوا د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر د برطرفۍ نه وروسته د امریکا د دفاع د وزارت د پالیسۍ د جوړولو عمومي رئیس او د دفاع د وزارت دویم مرستیال جیمز انډرسن هم له خپلې چوکۍ نه راکوز شو او جمهور رئیس ټرمپ ته د استعفا لیک واستو. توقع کېدا چې مارک اسپر به د 2021 میلادي کال د جنوري د شلمې پورې په خپل دنده باندې پاتې شي. د مارک اسپر د برطرفۍ لپاره د ښاغلي ټرمپ دا اقدام یو غیر معمول عمل بلل شوی دی. په روانه هفته کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د ناروغانو شمیر له 10 میلیون نه واوښت. د روغتیايي ماهرانو په باور شاید چې متحده ایالات دا وخت دغه وژونکې ناروغۍ بدترې دویمې دورې کې د داخلېدو په حال کې. په اوسط ډول هر ورځ د 100,000 نه زیات امریکایان په دې ساري ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د ناروغۍ د تحقیقاتو د مرکز د تازه ریپورت له مخې په نړیواله کچه هم د ناروغانو شمیر څه کم 1.5 میلیون ته ورسېده. د تر دې دمه په امریکا کې 2,03,000 ناروغان مړ شوي دي. په نړیواله کچه هم د مړو شمیر 1,06,909 ته اوښتی دی. شیبه په شیبه لوړیږي. نن د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 11 په متحده ایالاتو کې هغو عسکرو د یاد ورځ منزل کیږي چې په خارج کې په جنگونو کې وژل شوي دي. د ویټرن افیرز یا د پخوانیو عسکرو د چارو وزیر رابرټ ویلی کیپ اوس په خپله هم د کورونا د کوینونس اوبای ویروس نیولی دی. د باستن هرالډ ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې موزي ناروغۍ باندې یو زیات شمیر پخواني عسکر او سایمن سبان اخته شوي دي. پاکستان ویلی دی چې د فایزر د دواسازۍ د شرکت کورونا د کوینونس ضد واکسین د پاکستان په شان د مخ پر ودې هیوادونو لپاره به مناسب نه وي. یو لوړ پوړی پاکستانی ساینس پوه عطا الرحمن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې امریکا غږ ته وویل دا واکسین باید د 80 درجو سانتیګراد پکې وساتل شي. پاکستان د دغه واکسین د خوندي ساتلو لپاره مناسب انفراستراکچر یا زیربناوي نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د 1,06 تازه پیښو رپورټ ورکړی. له بلې خوا په افغانستان کې سکال د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ پیښې 450 ته رسیدلې دي. وروستۍ پیښه نن د چهارشنبه په ورځ د لړم په 21 د هلمند په ولایت کې ثبت شوې. او د کریم اغا خان فاونډیشن د هرات د ولایت د مسلې د 15 مینار د رغولو اعلان کړی. دا تاریخي مینار چې له 13 کلونو نه په یوه خوا کوک شوی د رالوېدو خطر یې زیات شوی دی. دا مینار په هرات کې د تیموریانو د طلایي دورې یادګار او د هغه زمانې د انجینرۍ یو بې ساري شاهکار بلل کیږي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان کې د کرونا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې دغه وبا د افغانانو ژوند باندې ډیر منفي اغیز کړي او لوګې نور هم زیاته کړي ده. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګر ملتونو د پرمختیايي ادارې لخوا پر افغانانو د کورونا او بعد ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په حق له ترتیب شوی سلورم راپور چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې خپور شو پکې ویل شوی چې دغه وبا د افغانانو پر ژوند خورا زیاتې منفي اغیزې کړي او هغوی د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګر ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرسل رامز الاکبارو د دغه راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د کورونا وبا لامل د نورو ناخوالو سربیره د وبا په افغانستان د لوګي کچا ولسا شری 15% نور هم زیاته کی.
Impact of COVID-19 on SDGs in Afghanistan.
افغانستان کې د دوامدار پرمختګ پر اهداف باندې د کورونا د وبا اغیز ډیر منفي دي. د مثال په ډول افغانستان کې لوګي کچا بعد د کورونا وبا د خپرېدو د مخه حالت پرتله 12.5% زیات شي. د خوړو کمښت به 0.05% زیات شي. د دوامدار پرمختګ ټول اهداف د مثال په ډول د خوړو د سیستم خکېدل به 2.5% خراب شي او هم به د بزګرانو عایدات 2.5% نور هم را کم شي. همداشان د خوارځواکۍ د خکېدو اهداف به هم 2.5% کم شي.
د
ملګرو ملتونو دغه مامور ویل چې د نړیوال ټولنې لخوا د نورو اضافي مالي مرستو پرته به په پرمختیایي برخو کې د افغانستان د پرمختګ اهداف سم پلی نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبار ویل چې افغانستان د کورونا وضعیت سره د مخ شوي حالت د وتلو په خاطر د صورتونکو کلونو لپاره د خپل داخلي منابعو څخه تر 300 میلیونو امریکایي ډالر پورې اضافي پیسو برابرولو ته اړتیا لري. هغه ویل چې دا پیسې په ګمرکونو کې تر 20% پورې د مالی او محصول د راټولولو او هم په صادراتو او وارداتو باندې د مالی د زیاتولو لپاره راټولېدلی شي. د ملګرو ملتونو دغه مامور ویل چې افغانستان ته به دا ګرانه وي چې د نړیوالو د بسپنې پرته د کورونا وبا څخه پیښوي حالت سره مقابله وکړي.
د
نړیوال ټولنې د وړیا پیسو د برابرولو بسپنې د هیواد د مالی حالت د ساتلو لپاره ډېرې مهمې دي. په حکومت او په اقتصادي ادارو کې اصلاحات او خملاتړ په سیمایز او نړیوال اقتصاد کې د افغانستان د خپلتیا او اتصال خملاتړ د بهرنۍ مستقیمه پنګونې په ګډون ټول دغه اقدامات او د خصوصي سکتور څخه چې کومې پیسې افغانستان ته داخليږي دا هغه مسایل دي چې نړیواله ټولنه به افغانستان څخه د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ادا کولو ته دوام ورکړي.
in support of Afghanistan.
د افغانستان د اقتصاد وزارت معین محمد نبی سروش دی غونې ته ویل چې افغان حکومت د ملي دسترخوان په نوم خلکو سره د مرستې لپاره د یو شمېر ملي پروګرامونو له لارې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پر خلکو باندې د کورونا اقتصادي اغېزې راکمې کړي. هغه ویل چې حکومت په راتلونکو کې هم د دغسې پروګرامونو د پلي کولو پلان لري. په افغانستان کې روانه اونۍ 15 اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا خپره شوې. نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وبا د 1400 نوو مثبتو پیښو سبق خبر ورکړی. د دغه وزارت مرستیال وایي نور الله تعالی کوي چې دا نوې پیښې په 12 ولایتونو کې ثبت شوې.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 515 شکمنې پیښې معاینه شوې دي چې له جملې څخه یو 1400 مثبت تایید شوې دي او 4 تنه له دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 13 تنه روغ شوي دي. چې د سر په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 2,609 ته رسېږي.
پولیس ویلي چې کرونا د وایرس پیښې یو ځل بیا د افغانستان په لویدیځو، مرکزی، ختیځو، شمالي او جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې کیدای شي د ژمي په راتلو سره دغه وبا پیښې به نورې هم زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په تیرو 4 ورځو کې 28 ملکی افغانان وژل شوي دي او 18 نور ټپیان شوي دي. دغه ادارې ویلي چې د ملکی وګړو په دې مرګ ژوبل کې کابو 55% طالبانو او 9% افغان حکومت مسؤل ګڼل شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیری په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په 13 ورځو کې د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې د 14 او توتريخوالي لامل کابو 90 تنه ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ امریکا غا ته وویل د شمیرې 28 تنه ملکیان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي. عاملان رویداد هم 36.4% نامعلومه کسان سب شوی دی. 45.4% د طالبانو ډله د تلفاتو د عامل په توګه سب شوی ده او 9.1% هم د افغانستان دولتي ځواکونو پورې اړه لري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په ورستۍ او توتريخوالو کې د خپل خواو لوري د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته نه پاملرنه په جدي ډول د اندېښنې وړ بللې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. خود افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا د توتريخوالي په زیاتېدو سره هر ورځ ملکی افغانانو ته تلفات اوړي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وویل
طالبان په ډیر جنایتونو لاس پورې کړی دی چې دا د محاربه د قانون د محاربه په لحاظ نه جنګي جنایات شمرل کیږي او دا یو ډیر واضح خبره ده. موږ په هر حالت کې اصول د جنگ مراتبو، موږ د دفاع فعال په حالت کې ټول حق معیارونه چې لازم دی اغه میارونه مونږ مراتبو.
په همدې حال کې د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د چهارشنبه په ورځ په کابل پوانتون کې هغه مواصلینو ته چې په دغه پوانتون وسلوال بریټ کې ټپیان شوی وو د وینې ورکولو په مراسمو کې ټینګار وکړ چې د اسلام په دین کې د بے ګنا انسانانو وژل ځای نه لري. د دغه عالمانو لړل مولوی امیر جان ظفری امریکا غکته وویل
زمنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت شریف او طریقه هم دغه وچی غیر نظامیان چیرتم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ندم نشوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نام دغه نتیجه کړه کیږي چې څوک چې درګری جنگ کوي هغه معصوم دی، محفوظ دی. کاغه خزی وی، کاغه ماشومان وی، کاغه بوډاګان وی، حتی د کافرانو هم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ورستیو کې طالبانو بیا هم د سړک غاړې ماينونه کارولي او پر نظامی مرکزونو د موټر بم درانه بریدونه کړي چې لامل تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. دغه کمیسیون ټینګار کړی چې په دغه بریدونو کې په ښکار ډول د بشري حقوقو اصول نقض شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون هم دا شان ویلي چې د افغانستان د دولت لخوا په زینو هوایی بریدونو کې هم د کم دقت غلطو اطلاعاتو او د نه پاملرنې په سبب غیر نظامیانو ته تلفات اوخت دي. دغه کمیسون ټینګار کړی چې په پرله پسې توګه د هغو درنو جنگي اوزارو څخه استفاده چې ملکی وګړو ته زیان رسوي او د ملکی او نظامی اهدافو ترمنځ د تفکیک نشتوالی قصدي وژنې بلل کیږي او عاملین یې باید ځواب ووایي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن له بریا وروسته اوس پاملرنه د جوار ویشل شوی هیواد اداره کول ته اوخت ده چې د کرونا وبا سره لاس او ګریوان دي او د اقتصاد ښه قوي کېدلې لویو پریکړو ته اړتیا لري. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د منتخب ولسمشر جو بایدن د کمپاین مهمه جمنې روغتیایي بیمې ته د خلکو لاسرسی د بیوزلو سره مالی مرسته او په صنعت کې د پاکې انرژي استفاده وچې میلیونونو خلکو ته به کاري فرصتونه برابر کړي. خو د هغه لومړی اندېښنه به د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وي چې له امله یې د جان هاپکنز د پوهنتون په اساس تر اوسه په امریکا کې 230,000 خلک مړه شوي دي.
زباید دی وایروس د ختمولو لپاره له هر ډول ژمنې او هڅونه کار واخلم.
بایدن پرون دوشنبه د کورونا ویروس په ضد یو کاری ډله معرفي کړله چې د معایناتو زیاتېدل د روغتیایي کارکوونکو لپاره د محافظتي وسایلو د تولید په ډیروالي او د واکسین په جوړېدو او رسولو پاملرنه کوي. خو بایدن د خپلې اجنډا د عملي کولو لپاره د دواړو ګوندونو مرستې ته اړتیا لري چې د نظر اختلاف پکې د ولسمشر ترامپ د ولسمشرۍ په دوران کې نور هم ژور شوی.
The divisions are deep.
د نظر اختلاف ډیر ژور دی. زه هیله لرم چې موږ به د وخت په تیریدو سره د رغیدو په لور حرکت وکړو. دا کار به ډیر ژر ونشي او آسان به هم نه وي.
بایدن خای د سنا مجلس مخکخ جمهوری غوښتونکو غړي مجمکان لخوا د کلکو اختلافاتو سره مخ شي. کچېری جمهوری غوښتونکو یو بل څوکۍ چې په جنوري میاشت کې په جورجیا ایالت کې لسره ور باندې سیالي کیږي وګټي، مجمکان به بیا د سنا اکثریت مشروي.
مچ مکانل به ډیر هڅه وکړي چې د لیبرالي پالیسیو مخه بند کړي.
په ورته وخت کې بایدن ته د یو تکړه معامله کوونکي په سترګه کتل کیږي چې له لسیزو څخه د سناتور او د باراک اوباما د مرستیال په توګه کار کړی. د مچ مکانل او نورو سره به د هغه اړیکې دلته معلوم شي.
هغه خی وکولی شي په خپلو پخوانیو اړیکو پانګونه وکړي او خی د داسې غیر متوقع ائتلافونو په رامنځته کولو کې ورنه کار واخلي چې موږ شاید په تیرو څلورو کلونو کې لیدلی نه وي.
بایدن همداراز د دوه ګوندي همکاریو په اړتیا ټینګار کړی چې د ټولو لپاره ګټور دی.
د پرمختګ لپاره موږ باید خپل مخالفینو سره د دښمنانو په څیر چلند ونه کړو. موږ دښمنان نه یو، موږ امریکایان یو.
خو دیموکرات منتخب ولسمشر به په خپل ګوند کې د مترقي غړو لخوا هم د فشار سره مخ شي چې د دولت لخوا ټول شموله روغتیایي بیمه او د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات غواړي. د امریکا په کانګرس کې ځینې چپ اړخي دیموکراتان د مخاله د بایدن په اقدام چې مترقي غړي به شاته پریږدي او د جمهور غوښتونکو سره به جوړ جاړی وکړي په غوسه دي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په کندهار کې د پولیو نوې پیښه په معروف ولسوالۍ کې شوې. د پولیو له نوې پیښې سره په کندهار کې د پولیو د ټولو پیښو شمېر 14 ته لوړ شو چې روغتیایي مسؤلین د اندېښنې وړ ګڼي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپلې پاړه رپورټ را لېږلې.
روغتیایي مسولین وایي چې ګزروهلې ماشوم 12 میاشتنۍ هلک دی او په خپل ټول عمر کې هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. مارو پولیسوالي له کندهار ښار څخه په جنوب ختیځ 180 کیلومتري کې له ډیورنډ پرځي کې سره نږدې پرتا ولسوالي ده چې زرګونه ماشومان یې له تیرو دوه کالو راهیسې له واکسین څخه محروم پاتې دي. په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد د بیړنیو اقداماتو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ آشنا رادیو ته د پولیو د نیو پیښو په اړه داسې ویل. مارو پولیسوالی په کندهار کې یواله ولسوالۍ څخه هم ده چې لتیرو دوه کالو راهیسې پکښې ماشومانو ته واکسین نه دی رسیدلی. په یاد ولسوالۍ کې ټول ټال 11,118 له 15 کالو د کښته عمر لرونکو ماشومان ژوند کوي چې په یاد موده کې د ګزن ضد واکسین ورته نه دی رسیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند اسید کمال شاه آشنا رادیو ته ویل چې د ګزن پر ضد ماشومانو د وقایې نشټوالي د ګزن د ناروغي زیاتوالي ته لار پرانیستې. نو موري داسويل
د پولیو د هرې پیښې په زیاتېدو سره طبعا پروګرام په تشویش کې وي، ځکه د پولیو وایرس هغه خپرېدل په هغه سیمه کې له کومې سیمې چې پیښه راپور شوې هلته دوام لري. نو د پروګرام هڅې دا دي چې دا د پولیو وایرس د خپرېدو یا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي. او د تشویش خبره ده، د تشویش تر څنګ را روان کمپاینونه د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی ترڅو دوی له دې فرصت ته ګټه واخلي او خپل ماشومان واکسین کړي.
په کندهار کې د مارو پولیسوالي په ګډون غانی د سیسټم استا چې روغتي مسولین د نه لاسرسي وړ سیمه غني. په یادو سیمو کې د جنوبي ولایتونو په ساته تر 1 میلیون زیات ماشومان ژوند کوي چې په پرلپسې توګه له واکسین څخه محروم پاتې دي. په کندهار کې د ګزارن د دینی پیښې پرامسکه دو سره د ټولو پیښو شمیر د جنوب په ساته شپږشته ورسېدي. په یادو پیښو کې څوارلس په کندهار، څوارلس هلمند، درې زابل، څلور روزګان او یو پیښه هم په نیمروز ولایت کې ده.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خو چې دا واکسین خو مو پرې وکړ، یو کال نورم چې پیوکو نو پینځه کاله یې پوره کیږي.
او ښه شو حبیب الله جان، ته مې د خدای پاک عمر ورکړي، خو منظم واکسینونه مې پرې وکړل.
اوه خلو ټولو یې دغه د ګزان واکسین ډیر ضروری وو.
خزي ټول ضروری دي.
دا شکر دی چې واکسین شته. اوس لکه د کورونا کنه وای څه به مکول.
هغه د ټولو دنیا لګیا ده چې واکسین جوړ کړي. خلای پته نه لګي.
او په خدای لکه چې په سختۍ جوړیږي.
نو څه وای چې په اسانی جوړیږي. موږ ته د ګزان او نورو ناروغي موفت راکوي په قدر نه پويګو.
هغه دی کما خلانه مغه مفتم په خپل اولادونو نه کوي. وای خنه دی
وزانم راسته بلې زیاتیږي. آن دغه د موږ تر ولایت هم را ورسېده.
هو لکه خاطر واخل چې ژر ورسېګو. تګی شوی یم.
کزی ته درځه، زه خانولی سره یو څو دقیقې نه بیا درځم.
خانولی چیرته دی؟
هغه د کچالو د پټي په پولی ناس دی.
زه ورشه، زه به تر هغه چای درته وکم.
ښه سید
راکه ابي بلا ماته.
ها واخله تاسو کلک وي د شوی.
بسم الله خوشی کزا
ځانو چټکه ځه. خوی دی چې دای څپری کړی دی چې دومره په قوت کې دی
لکه چې کا چالو دی خوښ شول.
السلام علیکم. وو والا ډیر به خوښ شول. نام خدا دی خپه مستی کې دی.
وعلیکم السلام. ستړی مې لکه چې خاطه تللې.
وو خیر وې سي. هغه زوی مې د ګوزان واکسین ته بوولای وو.
واکسین دی پیوکه.
وو
نام خدا ته کړای لمون خو څه پاتې دی.
واکسین ته خصوصي مکاوا چې ډیر ضروری دی. ته ګوره د کورونا په واکسین پسې د ټولې دنیا سترګې ووتلې. اوس جوړیږي نه او دا چې تیار جوړ دی او مفت راکوي کولو ته زموږ ملا ماته ده.
رښتیا وایه ډیر نادانه خلک یو.
خدای دې وسله وال ورکړي که نه اوس به مو خپله کور ته واکسین والا راته.
هو هغه دی نه پرېږدي. په رادیو کې ویل چې درې نور ماشومان هم ګزان وهلي
چې واکسین نه وي نو خامخا یې وهي. ویروس خو د چا لحاظ نه کوي.
دا خلک کم بغیرته سول. باید وسله والو په مخ کې درېدلی وای
که یې غم ونه کړي. د ګزان خطر ورځ په ورځ ډېریږي.
چې سبا ته مې زم لور او زوی بوزم.
هو بوی ځه ځان مه پکې کوه.
د کورونا واکسین خو لا نه دی جوړ شوی.
څه وایم نو تر اوسه خو لکه چې نه دی جوړ شوی.
راډیوګانو خو ویل چې جوړیږي.
جوړ به شي خو وخت به واخلي. کچالو څه وخت کاږي؟
زه وایم چې پوستکی لږ ښه کلک شي، زړه مې دی چې پسرلي ته یې وساتم.
ولې اوس یې نه خرڅوي؟
نه، اوس ارزانه دي، پسرلي ته به یې څاره کړم.
ښه ښه به شي،
درته راوی کاږم.
نه څه یې کوې؟
ته ودرېږه چې او دوه بوټي خو یې درته راوکاږم، و به یې وینې.
زمه هم سبا ته لور او زوی بیایمه
لکه چې لمونږ زده کړل
اش کې دغه سی یو لبل زده کړی اخر به ټول ماشومان واکسین شي.
زه دې حیران یم چې د کورونا دی واکسین هر سړی پښتنه کوي او د ګوزان چې تیار جوړ شوی دی په خپل اولادونه نه کوي.
له دې خلکو عقل تللای، خدای دې ورته هدایت وکړي. زه دې
امين. ښه، چای هم دلته انګړ ته درته راوبسم که د ننه په کوټه کې څکې؟
هم دلته راوړه، دغه د پیازو کور څنګ ته یې راوړه، همدلته به یې وڅښو د ګلانو په منځ کې.
ښه دی چې له کوردونو دې جالۍ تاو کړې، کنه د چرګانو به یو هم نه و پرېښی.
ووله
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ورونو تاسو له غلی شي چې د یوې مهمه مسالې په حق لدر سره غږیږم.
خموله صاحب وایا.
ورونو نن مې په یو کتاب کې د واکسینونو په باره کې ډېرې مهمه خبرې ولوستي او دې ته مجبور کړم چې دغه خبرې تاسو ته هم در ورسوم.
خیر اوسې ملا صاحب، مونږ هم ځینې خبرې اورېدلې دي.
هو، ما هم ډېرې غلطې خبرې اورېدلې وې او له همدې امله مخالف وم.
یاره ملا صاحب، دا واکسین خو مې نه خوښېږي، لیکن د اولادو د روغتیا لپاره یې پې کوم. څه دروغ به وایم؟
بادر خانه ښه کار کوي، واکسین ډېر ښه شی دی او په ماشومانو یې مه قضا کوئ.
و ملا صاحب، ځینې خو وایي چې ښه نه دی.
هغوی نه پوهېږي، نو ځکه دغسې وایي. واکسین نه مردار دی او نه هم موزر او خطرناک، بلکې کول یې ډیر مفید او ضروری دی.
دا څنګه ملا صاحب؟
دا ځکه بادرخانه چې له واکسین کولو سره ماشومان له ډیرو بدو مرضونو څخه په امان کې کیږي. زه به یو مثال درته وایم. په کلي کې له پخوانیو خلکو نه څو تنه چیچک بدرنګه کړي دي.
ملا صاحب، احمد دی، ګلو دی او نور محمد چکن دی.
شاباس. په اوسنی نسل کې څوک چیچک نیولی او بدرنګه کړي دي؟
نه، څوک نشته.
پوهېږي چې دا ولې؟
اوس د چیچک مرض نشته.
او دغه د چیچک مرض له څه شي سره ورک شو؟
ملا صاحب، له واکسین سره.
ای شاباس، ریښتیا هم له واکسین سره ورک شو. یوازې چیچک نه، بلکې شنه ټوخله، کوڅواک، شری او نور مرضونه هم ورسره ورک شول. خو اوس یوازې ډیر خطرناک مرض پاتې دی.
ملا صاحب، هغه کوم مرض دی؟
هغه پولیو فلج، یعنی گوزن دی.
هغه سړی چې گوزن وایي؟
اوهو، گوزن ډیره بده ناروغي ده او تر اوسه لا په مکمل ډول نه ده ورکه شوی. نازوانه ناروغي ده چې سړی ونیسي نو بیا یې هیڅ ډول علاج هم نه کیږي، نه په بهر کې او نه هم په هیواد کې.
نو که سړی گوزن وهي څه وکړي؟
هیڅ هم نشي کولای، بس ټول عمر به د نورو احتیاج وي.
خدای مو دې اعلی او اولاد ترې وساتي.
امین. نو ورونو، اوس هم سری وخت دی او لاس له پښو مه خطا کوئ. په ماشومانو مو په منظم ډول د پولیو یعنی گوزن واکسین تطبیق کړئ چې خدای مکه کوم وخت یې گوزن ونه وهي.
نو ملا صاحب، مردار نه دی؟
نه.
او ناروام نه دی؟
نه، ضروری دی، د خلکو ژوند ژغوري.
نو سر له سبا یې په خپلو ماشومانو وکړو؟
هو، همدا نن یې پې وکئ، ناوخته کوئ ما.
یاره ملا صاحب، خیر ویسي، وګونه دې را خلاص کړل.
دا د مونږ علماو مکلفیت دی چې د حق خبره خلکو ته ورسو. زه چې کله پوه شوم چې واکسین ضرر نه لري، ناروا نه دی او د خلکو لپاره ډیر ګټور دی، نو ځان مې مکلف وګڼه چې تاسو هم پې خبر کوم او هغه ځینې شکونه چې د چا په زړه کې دي هغه هم وباسم.
ملا صاحب، دا ډیر د ثواب کار وکړه، ځکه